ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت افغانستان کې د مخستانه خبري دي تاسو زموږه کړه ازادي رادیو نه اورئ په مخې د دې ست خبرونه ده د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبري اژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه د لغوه کړي په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرونه د بهرنیو چار وزارت کې د ډیپلوماټانو پر یو غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه سرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 10 لو افغانستان او تل دا موافقه د 2020 کال د فبراير په 9 د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې و د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانډ په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 اول چې د هیواد د ولسوالۍ او 22 اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چا لوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکرانی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پر نښه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمیر اهداف یې ویشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمه د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټه ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگتن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسی چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېیم لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې ورلمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومتر تر منځ وي په ځنګلونو کې د تیر اونۍ دوه لوی لګیدلې ورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایي څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو او لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیسته و تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه لمه فرشته صحه اکثر اوري دا راپورونو په لړ کې باور چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي مؤسسو کې وی هم پاتونکو استادان له دندو منفک کړي دي
چې ځین استادان فوک شوی دي او ځین استادان بیا تبدیل شوی دي کدری بسونه ایدری بسونه تا.
او د دې ترڅنګ د اورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر اتاک سره خلک لستون سره مخ دي.
تاسو په تکلیف کې شو ام سخت سخت ټپیان مسرت لږ موږ ولې دي دا عملیات مرزا ولې په خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدل دي بیرته په خدای شي دې کندهار.
د کورنۍ یو راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته تر پای راسره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت لوړ وزد کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون ادارې ته د پانتون د ول استادانو د منفقې مکتوب استولې دی. د شیخ زاید پانتون زین استادانو چې د نه منفق شوی په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وښی.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمیر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت یې د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب دیات پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمیر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استول وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتوني استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې ځینو استادانو فوک شوی دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغو استادانو کې یم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم او منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د ډیپارټمنټ رئیس عامر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پانتون ته رسیدلې او دغه استادان متفقې په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. دغه پوهنتون یو محصل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نور استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون ټولستانه استادان چې اته د شریعت او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لري کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکری اختلافاتو په تور له دندو لري کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې و میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورس پر خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. نور حال عبد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستون سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
به خاطر که خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس اولادا بهتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکو ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نو دومره اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوځو ما حتی ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټکو هلي دم ټوټې موټې مې ورته ټکو هلي. نو د خوراک مواد نه بيخي ضعیف هم بيخي چینل مو خپل هم نه جوړم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیار لس کلنه سجګیږي غورځي سجګیږي غورځي. هغه ته ډیره خفه ما ډیر ورته دومره جګر خونه ما پیغله لور مې ته د اوس ما د جنازه والا کور کې ما چچکیږي غورځي چچکیږي غورځي. چې ډاکټر ته خو په وین شمون خلک راتوي چې کلسیم کم ده ډیر ډنګر هم ده او نور د خاصو نو د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کی دا غاک مې واخلي. نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي تعلیمي خوراکي او سرپنایي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولې دي. دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوې دي. دا اقدام داسې وخت کې چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولې دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړی. د داسې شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي
حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن. زما حساب خالی او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي.
دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 860 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا 860,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارته د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
لا سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیايي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اومدرمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پریښوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې لڅه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر وی جوړولو سربیره لسګونه زره کسان و وشل ل 12 میلیون ډیر کسانی بې ځای او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالف ملیشی دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بے پروا راکټي حملو تورندي. د تیری اکشنبه پورز خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیاي وضعیت راپور ورکړ. دا وی ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنز ل او یا زیات کسان د خورځوکۍ ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوروزګان کندهار لار د ژمی پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوې دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلوونکو او مسافرینو د ژمی پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د ورستۍ ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چاري ګډي وډي کړي دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروډونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو او موټر چلوونکو وایي چې لسیزو رئیس یې د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافر وایي د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوې دي. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستوندو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلوونکو وایي د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دي.
چې دته به شپه شپه مرشان ولاري اجزي خوارنج چې د سوي بیا پریوي خټ تاوشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
تاس په تکلیف یې شو هم سخت سخت په پلان سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مرزا و چې بخراج داس عملیات مرز به عملیات په کندهار کړی دی بیرته کله باندې عملیات څه دلی دی بیرته په خراج دی دلی کندهار
مو دا پر بخي مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان
ابل را زواد و مټره وتل بیا د زابات فوراز یو ده نه وته چې د خراب لارې د وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وړي د غیر شرابونه راغلي دي.
د یاد لارې مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره نو ورونو واسمنونه ګرځوینه دنیا وروغ لیونه وو پستد کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابواله خو ته دغه سمته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په وګه ماند کې ناشې دا ساره ریسی ویجه د شاولې کوټه سره د وسره رسیږي نو ته وره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خراب یار.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو رئیس د لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده خرابي ده چې زموږ مټران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه لاره خرابه ده مټران سپک سپک را بارونه که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوونه کرایې به زموږ سره ارزانه سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لشپی دل تک لشپیال تک شلشپی کیجه په شلشپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شه پاتې دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلارې زینی برخه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یادلارې په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدون کده خلک د دې لارې د خراب وضعیت لامل سخت زیانونه ګالي د لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمېر میرمنې اړې شوې دي چې خپل وېښته وپلوري دوی وایي وګړه او هغه وېښتان چې رنگ شوی نه وي په خبا یا نه پلورل کېږي د خزو د حقونو پالانې د خزو میرمنو له لوري د وېښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یو ښکارا بیلګه بولی په دې اړه نور حال په دې راپور کې وایي
که څه هم وېښته د خزو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په خولا کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخبر زیاتیدون کې بے وسلې لکبله دوی اړې شوی آن د دغه مهمه الهی ډالې پلورلو ته زړه خکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بے وسلې لکبله خپل وخته پلوري او وګته او هغه وختان چې رنگ شوی نوي او خوي په خبره یا پلورل کیږي د کابل خار وسیدون کې محتاب ازادي رادیو ته ویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بے وسلې لکبله آن د وړې لور وختان هم قیچي او پلورلې دي
خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان وپلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمن د ناور اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود تر
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوال او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختان له 375 افغانۍ پلورل دي د زینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا له 100 to $150 ده د تخار ولایت اوسیدونکو نفیسه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله د نظام لپاره زی دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دني ولې میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوړې پیدا کړی
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضی ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي نو موري وای په دغه ولایت کې د وختو اخیستونکو په کورونو ګرځي او وخت اخلي
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورل دي لورونو میرمنې می چې میرمنې بیکار دي وخت پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم د میرمنې له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د بی وسلې لکبل وخت پلوري خود طالبانو حکومت به پرې بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل یک سپانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی او چې د څباندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاغ کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ویلی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه د یو دغه وزارت کارکونکو کې باید پلی کړی د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وې د خزو او میرمنو لوري د وختو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه ده
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده ده بی وزلی لکه خزه ده سرون و بخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ور تا پیدا کوی
احساس خجالت و شرم آور افسردگی در زنان میشه
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی خو ځینې هغه په ښارونو کې ویښته کموي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې چې له کبله ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود ندی مخه کړې ده. د یادونه ده چې لا خصونکو ویختو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته سول کیږي چې د مصنوعي ویختو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تاندې څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه خپلې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمنه نور هم پراخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو سره خبرې وتري وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ شمېر اهداف یې په نښه کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیریدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د ارڅ پاک له د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کوم مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه ورو.
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و. ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی
چرته زی او انجلای واری او کورته زی دغینه خاصګاری کوي یا وای چې مون یو غټه کور لرو موټر لرو د انجلای کورنۍ ته وای چې دومره طلا ورته اخلو د سی واده ورته کو او کله چې هغه انجلای ورکی بیا متاسفانه چې ایسا غا کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي ام دې لپاره زیاتره خلک دروغ وایي یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي او کله چې هغه تل دروغ ووایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې هغې ډېر دروغ ویله او کله چې حقیقت خبرې م کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي بل د فکر اختې خبره مو کی هغه نه قبریږي ځکه چې هغه دروغجن شوی ده درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پتې شوی ده خلک ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راځي در کار کینی پاتېږي کور کې به نونه کې چې نه لري په قرض باندې به چې راوړي مګر تا کار به چې راځي جیک جیک بغږیږي چې ولا موبایل مې دسه لاس کې دو فلان کې دار نه وخته بسن کې ته مې دا واخسته نو مې پیغام چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او سرقه مې وایي خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې نن د دروغ ویلي هغه د سبا دی روزي مثلا د دې او کې دی خلکو ته او شته دې سه دوستان همدا اوس مثال پیژنم مثال چې ته نو غواړې صحیح ده راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره مې شته ورته په تمه یې غرته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړې قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم سبا نه په بل سبا بل سبا نه په بل سبا لار شي په سلر شي د سینې وي ځکه مسلمان خو خوبی را سره کړی ول دې کو کنه علت سي عادت نه ځي کنه دروغ خودی عادت شي وي وای دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه م کوه یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي دې په کورانه کې مور پلار خورې ورور څوک به د سیبسي د چې کله غرش هغه عادت ته کې پاتې شي نو دروغ چې وایي خزه ته به دروغجنی مور پلار ته به دروغجنی دوست ته دروغجنی خپل خدای رسول ته به دروغجنی هغه به تل مدام د سپاتي قسم خوري قران خوري ته به دغه په خبره باندې یقین کوي خدای مې لیدلې دي چې دروغ مراته وایي لیدې قسم خوړلې قران خوړلې به خدای پاک زړه ته افشا کړی دي ډېر دوستان مې لیدلې دي یو ورځ یو چاته مزنګ وه چې مونږ راځو تاسو کړه وې زه په کور کې نه یم نو مونږ ځان سره سوچ کو چې زه خیدا کور کې نه من غراغلی سرشیونو خزر ازه دغه بل کړی لا شو یعنی دوه خورخندګان یو ځای کیوی چې کله م دروازه خلاص کړ کوم دوه څنګ په څنګ ناشته رنگونه زیر زیر وتختیدل خجالت شوم دغه سیو رقم نن دغه سګ ډیر ملي دی لیدی چې ماته دروغ ویل دی به پښت ماته خدای پاک په شکل دی ځکه چې څوک چې سره پراست وسی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او دروغ منزل ډیر لاندی نن چې د خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کوي خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویل څنګه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنې پاکل دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکارا شي په دروغ ځان لار اړخه پورا ورپیژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغجنی او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترنه فوختنه وکړه علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم دنه پختنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې ده هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای دونور په روزمره ژوند په تریدو کې
هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا کتری پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یا ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې وو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی.
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وای په دغه شانې، یا په یو حجره کې به سره ناست وو، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته وو، یعنې ما ته به یې دروغ ویل. زه به هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به مې پرې خوستو، کور ته به راتلم. چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه، څو کراته باندې هغې ما ته دغه شانتې دروغ به یې راته ویل. زه وی دو هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی، یا ډوډۍ کړې ده، یا دغه شانتې یو مجلس دی، تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به عملته ما شانتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې د هغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه وه، شوخي وه، او که عادت وه پاره موضوع کې دروغ ویلي.
عادتا همداسې وو، دا ځینې ملګري عادتا همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی یو عادت جوړ شوی وو، چې په یو ځای کې به کېناسته نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوونکي دي؟
دا واقعا یو لوی خیانت دی د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شانتې زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بنفس حافظه وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټوو او ورپسې وګرځېدم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چی شم نو، خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړې. بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه دار یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او په حالان کې هیڅ شی نه وي موجود په منځ کې، څه نه وي. نو دغه کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستانو سره کینی، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه توقع کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. ته یو چاته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې د دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل. هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو. نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چیرته یاستئ، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو، یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې. نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل، مور او پلار ته، چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله له خوږو ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو، که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو موږ بعد ځان سره خجالت پدې وکړل، د موږ د یو ستونزې سره مخ شو. کورنۍ ته بس جواب ورکو، پلار ته بس جواب ورکو، مور ته بس جواب ورکو، الان چې هغه به دې ته مو چې دا خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوس ولا ستاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لغه ورسته تاسو پریکړه سوا، آیا وسم دروغ وایي کنه وایي؟
وز زتر وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حدا کوشش کوو چې یو زه ته زو یو کار کوو، د خپل کورنۍ نه مشوره واخلو، کو بیا هم ګورو چې هغه کار زمونږ ډیر په ګټه دی، بیا هم مجبور یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې مونږ په هغه اول وخت کې وایلا کورنۍ ته به موږ پرکو، هغه دروغ مونږ تقریبا پسلو کې اتیا پیسه د پریخي. مو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خوم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي، ځکه چې هغه سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډیر بې اعتبار او بې کیفیته معرفي کیږي. خود خپل کورنۍ سره وسم یگان وخت دغه کوو، خود خپل وجدان سره او خپل ځان سره الله سګریوانی چې دغه هم کوم پیسدی چې پمن کې پاتې ده، ان شاء الله چې هوډم کړه دغه بم پریدو. په کومه خبره کې مونږ غو ته دروغ وایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنی ګبل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځکه دغه نقطه دروغ دی راته ویلی دي.
راځو دې ته تاسو پیغام غوځوانانو ته ولروچې، هغه د خپل ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی د سم مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت نه وي، مونږ دغه دروغ د کس عادت شوی، طاقت نه کیږي په امه خبرات دای دروغ نه وایي. هغه کسانو ته به تاسو پیغام بلري،
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولې دی، او یعنی ځان په دغه باندې روګدو کړی دی، بغیر له دینه د سات نه تیریږي چې په یو ځای کې کینی، یو مجلس کې کینی، هم دغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغه ته دی چې دغه کار څخه د جدي دن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ خې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو به کې پیاتا به شخصیت په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې او کې چې هیڅ کله دروغ نه وایي، او چې کله دې د دروغ نه لاس واخلي، د دې ټول ژوند به ان شاء الله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنه ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مهله او ارزو دا د امید میداده چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې د سره پر روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتي چې کم کاروباریان خلک دي، هغوی به اعتبار معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوک پوکی دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله م کوي او دغه نه لاس واخلي. نو ټول هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګری دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډیر خواږی خو مزل ډیر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډ وي. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات دي. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپل اولادونو ته بېلبېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي، او یا ځینو نو پاکړه باندې چې کوم بهاني ورته کې تیر باسي، نو داغه خراتیر سره په ټولنه کې په کورو کلی کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناست او ولاړه کې، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بيخه متل ګرځېدلې وایي، درواغ چې دی میده پیسې دي، د ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان دا دروغ ډیر ادی بولی، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتی او اسلامي زیانونه ګوري. بیخی ادی ورته ملمیږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله نه لاغه دروغ وي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټي، په کندهاري لهجه کې ورته باټي ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټي ویل. نو دا چې ځان لوړ وښي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښي، یا ځان تر نور برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جل یا دوه جل یا درې جل چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیریږي، ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځل د اصلي موضوع معلومه دي، ته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیریږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کیږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروی تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال، هم به ځان ته تاوان رسوي، او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي په صفر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لغه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایي، په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسهدار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي؟ تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنی هېچا ځان کمره بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اصل ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې درس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلې، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلې. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني، پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل، نه مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به سره کولې، په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع سو. خو کله چې به ما هغه خبرې د ټوک په ډول باندې، موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، ځای سره راټولېدلو، نو بیا به ما هغه خبره دوم ماري دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېر، او بیا پر بل شکل باندې بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو، تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي، او دا درواغ ولې وایي؟ یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي، هم را تنګوي به هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښې پشیمانی احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نورو لوړ ښیي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دي هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اصلاحل به یې شوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره دې د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دې کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویلي، نور به هم په هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومیږي، نور هم ځکه خلک پوهیږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ساکه نندې په پیاله کې جوهر نه پتر خوب کی پیدا کا سر نشتا ساقی نندے پر پیالہ کے جوہر ساقی نندی کمیٹی سر
خزان لاس کڑ یا می پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا می پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ پتر خواب کے بوئی د خزر نشتا ساخلندے پیالہ کے